السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د مارچ 14 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه. ټول اول پام وکړی د خبرونو سټکو ته. د اسلام آباد عدالت عمران خان د نیولو امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سره روغه کې د مشکوکو بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي دي. او د ماشومانو د حقونو اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیز نه لري کول به ناوړه پایلې ولري. تفصیل: د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د عدالت جج ظفر اقبال نن محفوظه کړې پریکړه واوروله او ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. د اسلام آباد هغه عدالت د مارچ په 14 ویلو چې د توشخانی د ډالو خرڅلاو په قضیه کې د خان د نیولو امر لا هم برقرار دی. په همدې حال کې لاهور هایکورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیسو او رینجرز واکته امر کړی چې د مارچ تر 18 دی په لاهور کې د عمران خان د نیولو عملیات ودروي. د اسلام آباد د عدالت جج ظفر اقبال نن د اورېدنې پر مهال د خان له وکیل وپوښتل چې هغه عدالت ته ولې نه حاضرېږي. جج وویل که عمران خان تسلیم شي او عدالت ته ورشي نو د پولیسو مشر ته به د هغه د نه گرفتارولو امر وکړي. د پاکستان رسنۍ وایي د عمران خان وکیل عدالت ته وویل چې خان د توشخانی په مقدمه کې د مارچ په 13 عدالت ته د حاضرېدو حلفنامه ورکړې ده، خو جج ورته وویل په قانون کې د دې ډول اورېدنو لپاره د حلفیه بیانونو دود موجود نه دی. خان وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی نو ځکه نه غواړي چې زندان ته لاړ شي او عدالت ته هم د ویډیو له لارې حاضرېدو ته تیار دی. د اداره توشخانی کیس سیاسي بولي او وایي هیڅ ناسم کار یې نه دی کړی. د جنوبی وزیرستان د سره روغې اوسیدونکي وای په سیمه کې د مشکوکو بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې 15 مشکوک وسوال او 2 ماشومان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي او پولیس البته د مارچ په 15 د ځانګړې په حیدرخیلو کلي کې د شوې پیښې څرنګوالي په اړه بېلابېل دریځونه لري. په سیمه کې د پښتون تحفظ مومنټ مشر احمد شاه مسید نن مشال ریډیو ته وویل چې د او ملګري د ځانګړې حیدرخیلو کلي ولید. مسید وویل په حیدرخیلو کې پښتنه وکړه نو معلومه شوه چې د مارچ په 15 درې ډرون بریدونه شوي دي. دی وایي د پیښې له ځای سره د وژل شوو ماشومانو کور او هغه دوکان هم دی چې لګېدلی دی. د جنوبی وزیرستان پولیس وایي د پیښې څرنګوالي به تر پلټنو وروسته معلومیږي. د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته تایید کړه چې په پیښه کې 2 ماشومان وژل شوي دي. اخوا د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په ځانګړه سیمه کې یې په نښته کې 8 مشکوک ترهګر وژلي دي. په بیان کې راغلي چې په پیښه کې 2 پوځیان هم ژوبل شوي دي. ایس پی آر زیاتوي چې بدبختانه د نښتې پر مهال 2 ماشومان هم وژل شوي دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د سیمې د اوسیدونکو او چارواکو د دعوو او څرګندونو تصدیق نشي کولی. تحریک طالبان پاکستان نن بیا په بیان کې د ماشومانو وژل غندلی دي، خو په هغو پیښو کې د خپلو وسلوالو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې پخپله د جنس د تعین کولو ټکي سره اختلاف ښودلی او دا یې غیر شرعي بللی دی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز نن مشال ریډیو ته وویل دغه قانون ته د بیا کتنې په 2 ورځنۍ غونډه کې دینی پوهانو په دې اتفاق وکړ چې د قانون دغه نقطه له شریعت سره سمون نه خوري. ډاکټر قبله ایاز وویل
چې لکه یو زنانه دا او هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی دی او هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو موږ دا وایي چې دا سیلف پرسیوډ آیډنټیټی چې دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون په 2013 کې له پارلمان نه منظور شوی چې تر دې وروسته نرخزیو د طبي بورډ له معاینې پرته په شناختي کارډونو او نورو قانوني اسنادو کې د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړ. خو د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان او ځینو نورو سینیټرانو تر نیوکو وروسته په دې موضوع په هیواد کې دننه تاوده بحثونه شروع شول. سینیټر مشتاق ویلي چې خلک له طبي معاینې او قانوني اسنادو پرته په شناختي کارډونو کې خپل جنس خواجه سرا یعنی نرخزی لیکي. مذهبي ګوندونه او ډلې دعوه کوي چې هغه قانون په پاکستان کې هم جنس پرستی ته لار هواروي. خو نرخزیان وایي دا د دوی د تحفظ قانون دی او داسې نه ده چې ګواکې ورسره به هم جنس پرستی ته لار هوار شي. روغتیایي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمیره 6,000 او 3,000 ته پورته شوې ده. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مرستیال ډایریکټر رشید خان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. د نوموړي په وینا په دې کې 2,250 سړي، 1,300 ښځې او 1,500 نرخزیان دي. د رشید خان په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د 650 څخه زیات د ایډز ناروغان د صوبې په شپږو مرکزونو کې رجسټر شوي دي. او د ماشومانو د حقونو د دفاع ادارې سیف د چلډرن ویلي که په افغانستان کې طالبان د انجونو پر زده کړو لګول شوي بندې سمدستي لرې نه کړي، نو ښایي د وړوکوالي، عمر، ودونه او بېوزلي په افغانستان کې زیاته شي. سیف د چلډرن نن په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکي اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، باید له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. یا د ادارې خبرداری ورکړي که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي، د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا وزلې ته اړ شي، چې دا به د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیف د چلډرن د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم تر اوسه د انجونو د تعلیم په اړه خپل پلان څرګند کړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانې په کیس کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ وارنټ ته معطلولو درخواست رد کړې ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې په خپله خوښه د جنس شناخت نشاندهي کولو ټکي غیر اسلامي بللې دي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي
ترانسجنډر تعریف دی کی هغه خلق هم راتلی شي چې هغه حقیقي خونسا نه دی. نو موږ دا وایو چې دا سیلف پرسیوډ آیډنټیټی شریعت سره هماهنګ نه ده.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زمینداران او چارواکي وایي د زیتون باغونو کرلو سره ډیره ګټه رسیدلې ده.
دارنګه خو په لکونو درختی لګیدل کی دي او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دي. زمینداران په دې ډیر خوشاله دي. په خوا دا درختی مش فری کولې چا نه کولې اوس په پیسو نه ملاوي.
په سواد کې پرلی راتګ ته د هر کلی یو دستوره منزل شوی.
په سواد کې په هر کوڅه کې ګلونه دي، ګلواله دي، خوشبوي دي. همغه د بهار په موسم کې سواد ترازی یو پیلا او خپل بچی راولې.
نو رپورٹونه هم لرو راسره سه. تاسو مشال ریډیو خبرونه تغوګی. تاسو خبرونو کې هم واوریدل د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د گرفتاری وارنټ معطلولو درخواست رد کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال او شنون کې طاهر خان صاحب ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لائن دی. ستړي مشه طاهر خان صاحب.
ډیره مننه ستاسو، شکریا.
سنوی معلومات لري تاسو دغه توشخانه چې کم کیس ته وخت په وخت نوی معلومات را روان دي، نو څه تازه معلومات لري؟ اسلام آباد عدالت هم پریکړه کړې ده، تاسو سره څه معلومات دي؟
عدالت په اسلام آباد کې چې کم ضلعي عدالت ته د هغه جج چې کم درخواست د تحریک انصاف لخوا دایر شوی وو چې د عمران خان خلاف دغه د نیولو چې کم یو حکم هم دی عدالت ورکړی دی هغه د معطل شي، نو هغه درخواست اوس د دغه ضلعي عدالت د جج ظفر اقبال لخوا هغه مسترد شوی دی او د عمران خان د نیولو هغه د دغه عدالت غزور چې کوم فرمان او حکم وو هغه پر ځای باندې پاتې شوی دی او تلسم د مارچ پورې د عمران خان د نیولو بیا وینا شوی ده چې هغه ونیول شي او هغه دغه عدالت ته پیش کړی شي. نو بار د دغه نن سهار د دې سماعت شروع شوی او بیا پکې وقفه شوی وا او لکه شی په وړاندې بیا د عدالت لخوا دا حکم راغلی. نن سهار چې کله عدالت شروع شوی وو نو هغه وخت کې مکالمه وا د جج او د پی ټی آی د وکیلانو لخوا. پی ټی آی وکیلانو غوښتل چې دغه دې معطل کړی شي او هغه دا چې عمران خان یو بیان حلفي هم ورکړی دی دوی ته چې هغه خامخا په 13 د مارچ توشخانه کیس چې دی پاره کې به د حاضریږي عدالت ته. خو د شخکاری کې دا کلمه مسترد شنو عدالت د پی ټی آی هغه درخواست نه دی منلی او د عمران خان د نیولو غو حکم په ځای باندې پاتې شو.
جی او تایر خان صاحب دا ویل شو چې اوس خو دوی د حلفیه بیان ذکر وکړو دا ورته وی چې په 13 مارچ په خامخا دوی عدالت حاضر شي. خو خیر عدالت قاضي چې دی هغه خدا رد ک هو عمران خان ولې تر اوسه دې کیس کې نه دی حاضر شوی د دوی سره دریز دی.
ګور دې عمران خان خو هر ورځ بیان راځي لکه شی بوړان دي دا بل بیان راغې او پاغه کې هغه خو دا و چې دې په 13 د مارچ عدالت ته حاضريږي دا په خپل اعلان وکړ. دوی مغه دا خبره کوي چې د نیولو دا کوشش چې دی دا د عدالت او د نیولو دا د دې په ځای د در تختولو او دې خدا الزام لګي چې دره وجلو یو پلان دی. نو زکه دی او بل عمران خان د وړاندې نه بلکې نن بیا یو ذکر وکړو چې کم ځکه دا د اسلام آباد افیټ سېکټر چې مرکز دی او کچره پکې دی عدالتونه پکې دي نو دی وی چې پتا غږه کې دوه واره مخکې حمله شوې دي توسلوارو لخوا کشمیر پاګي خلک وجل شوو وکیلان پکې وجل شوې دي او دا خو درسته چې حمله خوشوي دي حمله خوشوي دي نو دی وی چې دا غږه الته د خپل امنیت پاړه باندې دي تشويش باندې خنې لري نو دا غږه دی یو دلیل دی خو دا وی چې دی خو عدالتونه نه بیا و چې عدالتونه حکم مني نو اوس خو خپل ویل چې پاتې لسم دا خو تر اوسه پورې چې عدالت د دې نیولو حکم سمرا شوی وو یا د عدالت نه مخکې د نورو نه نو هغه یو دلیل عدالتونو سره چې عمران خان حاضری گینه چې کله ورته حاضرې دوه ویل چې کوم عمران خان چې زب ورزمو نو وکتی شته لسم چې دوره پس سبانه بل ورڅ سکیږي بیا.
ها او تایر خان سپ درته ویل شه د عمران خان په ګډون د پی ټ آی چې کوم مشران دی هغه یو غونډه کړی دا په غونډه کې سم مهمه فیصله وشوي سپکی ویل شو د سیسه تازه خبر شته.
ګوره دا غینه پس عمران خان خپل بیان ورکړی دی او په هغه کې عمران خان خپل ټوټر باندې لیکل کړی دی چې دی تیار دی چې د کوم الفاظ دی چې د پاکستان د ترکه د ګټو مفادات او د جمهوریت لپاره دی قربانی ورکی او هر چا سره وویني لکه دا عمران خان په بیان کې د سیو نرمي خای ځکه تر اوسه پورې به عمران خان جدي نه کوي خبري چا سره لیکن اوس دې دا خبره کی چې دې ته دا نه دی ویل چې چا سره لیکن هر څوک یاد کړي د نو معنی دا چې هر څوک کی دي شي وزیر اعظم کی دي شي حکومت هم کی دي شي او نور خلک هم کی دي شي خو مخ په خپل باوي چې د فوج مشر سره ملاقات ته تیار دي لیکن هغه کا خو بیان وشوي نو نن دا بیان د دې غونډې نه رسټ راغلی دی نو ممکن ده چې په دې غونډه کې په دې موضوع باندې خبرې شي ځکه چې نن بیا په اسلام آباد کې وزیر اعظم خبره کړې ده لکه چې وړاندې وزیر اعظم اسلام آباد کې سینټ کې تقریر کو په غیم دا وې چې پاکستان کې د بدقسمتۍ نه اوس مشران نه کینې او بیا دا وې چې په ماضي کې با کوم اختلافات به هم وو نو سیاسي مشران به به سره کېناستل نو د عمران خان له خوا هم یو بیان او یو پیغام راغی او ظاهر خبره چې پیغام حکومت ته دی او د وزیر اعظم له خوا هم په سینټ کې چې هغه نن کوم وینا کوله په هغه کې یو اشاره ده نو ممکن ده کله نه کله چې خبر راځي چې دروازو شاته خبری کیږي او بیک چینل خبری کیږي نو ممکن ده کارا شان وی خبره دا بیانونه دواړو غوړ مرغزه نو بکتی شي ځکه چې وزیر اعظم دا خبره موکړه چې مشران د کینی خو بیا په عمران خان تورونه ملګول عمران خان هم بیا خپل بیان چې کول خبره نن په لاهور کې ناغم تورونه لګول دي خو لیکن دا دواړو غاړو نه یو د شکاري چې د خبرو طرف ته ممکن دي چې دواړه غاړي ځاړي شي.
صحیح او تایر خان صاحب بس بلند ټکو کیو آیا عمران خان تر فشار لاندې دي نو ځکه پتا سوې چې په بیان کې نرمي ښکاری نو دا نرمي داغه وجه ده.
ګور اسنه سو خو بزکه وی چې 13 ورځ کله د پی ټ آی د یو مشر د پنجاب یاسمین راشد او بیا د صدر مملکت ترمنځ چې کله ټلیفون خبرې افشا شوې بهر روته نو پاره کې خو یاسمین راشد په خپل چاغه یو مشهور د پی ټ آی یو مشر دا هغه خپل دا وې صدر ته عمران خان ته وې صدر چې لګونت نرمي او خای نو په عمران خان باندې خو په فشار ضرور وي هغه به هر غاړه نه وي هغه به د پولیس لخوا هم وي هغه به د عدالتونو لخوا هم وي هغه د حکومت مرکزی لخوا هم وي هغه ممکن نه چې د سکیورټی استابلیشمنت چې د تمانا وطن دغه فوج او انټيليجنس یادېږي دا غي لخوا هم سره ځکه وي چې عمران خان خو کرنا کله پغی باندې تنقید کوي عمران خان دا څخکاری دا نظر خو درست چې هغه باندې هغه فشار کو دا نور خو مخالف دی لیکن د خپل مشران کو دا وی چې عمران خان ته نرمي پکار ده او شاته تک پکار دی نو مانداله چې عمران خان من سنا سخو هغه یو فشار خو بوي او ځکه کدا حالت دی کم چې په پنجاب کې دوه ورځې کې وونه دا خو په دماغ لري خلک په پاکستان کې او حتی چې دا ممکن نه چې دا خپل ملاتړ دا رنگي حالت نه فقیل کسنګ چې جذباتي ماحول په لاهور کې جوړ شوی
صحیح ډېر ډېر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو تفصیلی معلومات راکړل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکړي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو داوا کوي چې دا غزلې په ځانګړه کې پرون پر ډرون بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال او 2 ماشومان وژل شوی دي. دوی نن مشال ریډیو تویل چې دوی سیمه کې لیدلې او تل درې ډرون بریدونه شوی دي. پولیس وایي د پرونې پیخه پاړه پلټنې کوي خو پوز وایي پرونې په سیمه کې د نخته پر مهال 8 وسلوال وژل دي او په نخته کې 2 ماشومان وژل شوی دي. تاریخي طالبان پاکستان نن په بیان کې پر ډرون برید کې د ماشومان د وژنې غندنه کړې خو د خپل وسلوال د وژنې ذکر یې نه دی کړی. البته د هغې ډلې او کمانډان د نوم نه خو په شر تخپلو 500 وسلوالو مړینه تایید کړی ده. د اشتیاق مسید رپورت توکشه
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مارچ په 15 بے هوا بازا جازونه یا ډرون تیارو په ځانګړه سیمه کښې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کښې یې د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوالو سره 2 ماشومان هم وژلي دي. په دغې برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید چې په خپله ځانګړه کلي ته ورغلی و ویایي
میزو چې موکا ته لوړلې بیا په لیار شي د پیاز نه پوس په کلا تیر شي واته انډری وکړه بیا مخته فوج استلای وو شپږ وته گاډي میشتا وی لوړ وی بیا نه پرېښ وی میشتا وی چې سرچا پریشن دای خو چې کله جنوزا وشو پانا باندې میز ور پریښ وی نو واته لوړلې خپل چې پکیم زاینا شو ډرون شوی وی اوالی ډرون په 5:20 شوی واد وو ما ډرون په 6:00 شوی واد او د درېما په 9:00 نه بعد شوی وا په دیکشه دلته د کلی د کون هاندای او دلته د کیم بچونو شهیدو وی دغه د تا کور دی او ورسارا د تا د کون دی دغه د مخشلای کو نو دلته شهیدون شوی په دیک سے اول سے څلور طالبون وی او یو طالب اخری ډرون شو بل سے د کیو طالبون وی په دغه سے درې افغانیون طالبون وی لبرانی طالبون وی او یو مسجد وو یو وزیر وو او می شکل او ځنګړه تا ورسدلی درخل کلی تا او په کیم دیک سے ډرون یې کړای وو په ځنګړه کې دلته نه جنگ زوښتا نه دریز کړای وو
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین د مارچ په 15 مشال ریډیو ته په ځانګړه سیمه کښې شوې 14 په باراکښې په دا رنګ ږغېدلی وه د پاکستانی پوز عامه اړیکو دفتر ایس پی آر له طرفه نن په 16 مارچ جاری کړي شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د سویلی وزیرستان ځانګړه سیمه کښې د پوز سرتیریو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې 7 ترهګر وژلي شوي دي او د ډزونو بدلون په وخت د پوز 2 سرتیری پرهر ژلي شوي هم دي او په بیان کښې دا هم ویلي شوي دي چې د بده مرغه 2 ماشومان هم وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجلې و بیان کښې د سویلی وزیرستان ځانګړه سیمه کښې په ډرون برید کښې د 2 ماشومانو د وژلو غندنه یې کړې ده خو په دا بیان کښې یې د خپل وژلي شوي ملګرو په باره کښې یې څه هم ویلي نه دي. خو د تحریک طالبان پاکستان یوه کمانډر د نوم نه جوتولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ځانګړه سیمه کښې په ډرون بریدونه کښې د 2 ماشومانو سره د 2 15 وسلوال ملګري وژل شوي دي چې په کیم کښې 2 پاکستاني او د 3 وژل شوي وسلوالو تعلق د افغانستان سره وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونې،
د مشال رادیوی مجله
فلسطینی مو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په یو بجا،
د
تان دے ہلی پدونی مو بجو
تے مشال پنم
پدرے او بجو
ہجرا
پسلونی مو بجو
دے زوانانو غگ
پ پینزو بجو وزیر اعظم شہباز شریف پرون پیسلام آباد کے د مختلف رسپانو د مدیرانو شورا یا کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹر یو غونډه تا ویلی چی ډیر زربا د نړیواله مالیاتی ادارې آئی ایم ایف سره د کرس ترون اوشی نو موري یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په پخوانی حکومت تور لګو چې آئی ایم ایف سره شوی تړونونه نه عملی کول نو ځکه پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. بلخوا تحریک انصاف په هیواد کې د اقتصادي ستونزو تور د پی ڈی ایم په موجوده حکومت لګوي. نور حل د نیاز علی پر رپورٹ کیا ورو
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې د پاکستان د پور نه ادا کولو اندېښنې پای ته رسیدلی او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره به د پور تړون ډیر زر وشي. د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د ورځپاڼو د مدیرانو اتحادیه یا کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیټرز یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویل چې حکومت یې هیواد د دیوالیه کېدو څخه په بچ کولو کې کامیاب شوی دی او د هیواد له اقتصادي ستونزو څخه د وتلو لپاره ٹولی ہنسی کبھی
معاشی طور پر پاکستان دیوالیہ پن کا
اقتصادی لحاظ سرا پاکستان د دیوالیہ کے دو لیری تیر شوے دے خود دوی د اتحادی حکومت پہسو د پاکستان د دیوالیہ کے دو یرا ختمہ شوے دا تیر حکومت دا ایم ایف سرا شوی تڑونا ناملی کول چی زیانی حیوات ترسی دلے دے خوست چی دا ایم ایف سرا کم تڑون شوے دے دا حقی اقیز با رات کن کی وقتنو کی پام اولس رازی اور اغلے دے
آدمی کو اس کا بوجھ پڑا ہے اور پڑے گا.
وزیر اعظم شہباز شریف پخپل وینا کی یو ځل بیا د تحریک انصاف په پخوانی حکومت تورو لګو چې لا ایم ایف سره شوی تړونونه نه عملی کول. خود تحریک انصاف پخوانی حکومت غړي بیا د پاکستان جمهوری غورځنګ په موجوده حکومت تور لګوي چې د دوی د ناکامه پالیسیو له کبله له هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. پاکستان چې لسله پاسا دریو کلونو راهسې له اقتصادي او مالی ستونزو سره مخ دی. آی ایم ایف په 2019 کال کې پاکستان ته په سبان دي دریو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو په قرض ورکولو سلا شوی وو. سخت کالی ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وزنډول. آی ایم ایف پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام ولې زنډولې وو؟ په دې اړه په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمن د مارچ په 15مه مشال لیډیو ته وویل د موجوده حکومت سره د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت د آی ایم ایف په شرطونو پوره کولو کې پاتې راغلی.
آی ایم ایف پروګرام کې چې کوم تاخیر دی دا غي بنیادی طور باندې وجه دا ده چې حکومت هغه موجوده دی او کدی نه مخکې د تحریک انصاف حکومت او پاغي کې د آی ایم ایف چې کوم شرطونو پوره کولو د پر هغه شان سنجیدګي حکومت نه نو خوله تیر حکومت هم هغه تخکاری ده چې زما حکومت تلو کې دی نو هغه تیل قیمتونه هغه فریز کا او دا غي په وجه باندې چې دی نو خساره بجټ خساره سیوا شو ټیکس کلیکشن کم شو بیا د کشن دي چې پی ډی ایم حکومت رالو نو هغه مخبل هغه سیاسي استحکام د پاره د آی ایم ایف چې کم سخت شرطونو دا غینه هغه شانتي پاغه عمل درآمد ونه کو لکه زمون وزیر خزانه ساک دار چې دی هغه مونږ ولي د ډالر قیمت چې دی نو هغه ډیر وخت پورې چې دی نو هغه فریز کړو.
دا په داسې حال کې چې اسلام آباد د اقتصادي اصلاحاتو او د ګرانۍ د مخې نیولو په هڅو کې دي. په دې لړکی حکومت په هیواد کې ځنې نوي ټیکسونه هم لګولي او پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف څخه د نور پور اغستو هڅو ته دوام ورکړي خو لا هم په دې لړکی رستۍ پریکړه نه ده شوې. د اقتصادي چارو کاربوهان وایي چې د آی ایم ایف سره د پور پروګرام چې نور څومره ځنډول کیږي نو اغیز به د هیواد په اقتصاد وي چې په هیواد کې به ورسره ګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي. په پیښور کې خبریال او اقتصاد پوه طاهر امین د مارچ په 15مه مشال لیډیو ته وویل
نقصان دې خبر ده چې خو زمونږ لوکل کرنسي هغه په مخ روانه ده پلان باندې دا غي اور ال په انفلیشن باندې په دې ټولو دغه باندې هغه نیگیټیو سرات را روان دي. دغه شانتي انویسټرز چې کوم دي هغه هم لاس نیولې دي او فارن ډایرکټ انویسټمنت تاسو به کتلې چې راوند 50% پای کې ډیکلاین نه غلې. زمون ریزرو چې کوم دي هغه 4.3 بلین ډالر تر پرې وتی دي. دا خو د چاینا له دي انفلو سره لکسي واشو خو بهرال دا بیا هم ډیر کم دي. د انډستری ولاړه د خلک بیروزګار کیږي غربت را روان دي خو دا چې سمرم ډیلې کیږي اور ال یو ډیر غیر یقیني صورتحال.
دا په داسې حال کې چې پاکستان حکومت چې 13 میاشت د پروري په پای کې د یو سل او یا ارب روپو مالیه لګولو اضافي بجټ هم منظور کړی وو. نوي ټکسونه لګولي او پخوانی هم لوړ کړی دي. او یا د پاکستان د شماریاتو ادارې بیرو آف سټیټسټکس څو ورځې وړاندې په خپل یو راپور کې ویلي چې د پروري په میاشت کې ګرانی 1.6% ته لوړه شوې چې دا د هیواد په تاریخ کې تر ټولو لویه کچه ده. د یادې ادارې په خبره چې له هر میاشتې راپورونه ښایي چې په هیواد کې د توکو بیه په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دي. او بیا په 1300 کې روپۍ د ډالر په مقابله کې په ریکارډ کچا غورځېدلې. د مارچ په 15 په بینک دننه یو امریکایي ډالر بیا 4.50 نور ګران شوې او یو ډالر بیا 202 روپۍ او 50 پیسو ته رسیدلې دي. او بیا په آزاد مارکیټ کې یو ډالر په یو ورځ کې 1.50 نور ګران شوې او بیا 215 روپۍ او 50 پیسو ته رسیدلې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي د اسلامي نظریاتي کونسل دینی پوهان په دې نتیجه رسیدلی چې د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې په خپل خوښه د خپل جنس د تعین کولو نقطه غیر شرعي ده. د له هغې وروسته ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو حقونو ساتنې قانون منظور شوی، خو چې په کې نرخزیانو ته خپل خوښه باندې شناختي کارډونو کې د نرخزیانو په توګه د خپل جنس د تعین حق ورکړل شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په دې نقطه نیوکې کړې وي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
اسلامی نظریاتی کونسل د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانون کې پخپل د خپل جنس د شناخت کولو نقطه غیر شرعي بللې ده. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د مارچ په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون ته د کتنې لپاره په 2 ورځنۍ غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقونو د وزارت چارواکو، د نرخزیانو نمایندګانو او د مدني ټولنې استازو هم ګډون وکړو او دینی پوهان په دې نتیجه ورسېدل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانوني مسوده کې پخپله د خپل جنس د شناخت کولو ترڅنګ ځینې نقطې غیر اسلامي دي. ډاکټر قبله ایاز په دغه اړه وایي
چې کوم د ترانسجنډر تعریف دی، د تعریف کې زموږ اختلاف دی چې دا تعریف چې دی په دې کې هغه خلک هم راتلی شي چې هغه حقیقي خونسا نه دي. بیا دومه نقطه زموږ چې هغه ته دوی سیلف پرسیوډ آیډنټیټی وایي. سیلف پرسیوډ آیډنټیټی دا دی چې د خپل صنف یا د جنس شناخت پخپلا چې لکه یو زنانه دا او هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی دی او هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو مونږ دا وایي چې دا سیلف پرسیوډ آیډنټیټی چې دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
دا د هغې وروستو ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون منظور شوی و چې پکې دوی ته په خپله خوښه په خپلو شناختي کارډونو کې د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړی شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې بیا د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو په نقطه سختې نیوکې کړې وې او دوی ویلي وو چې د دې د لارې به په پاکستان کې هم جنس پرست خلکو ته هم قانوني تحفظ ترلاسه شي. د نرخزیانو په حقونو کارکونکو کې مدني فعال قمر نسیم هم په اسلام آباد کې د نرخزیانو حقونو د قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې موجود وو. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو خبره غیر شرعي منل به د دینی عالمانو په نظر کې د اسلامي تعلیماتو مطابق وي، خو که نرخزیان په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو نه محروم شي نو د یو میډیکل بورډ د لارې د لوی شمیرې د نرخزیانو د جنس د تعین کولو کار به هم ډیر ګران وي.
موږ سره شپږ لکه داسې خلک دي په کم از کم پاکستان کے چہزان خواجہ سرا گنی نو اغیر میڈیکل ٹیسٹ طریقے کار سے بھی پتہ بورڈ کی بسوک ہوئی او دا بسنگ انشور کی گی چھے اگر ٹیسٹ چھے اگر یو نان ججمنٹل ان بائیسٹ بھی او مزید خواجہ سرا و خلق دا ہراسمنٹ یا دا بائیس چکم دن وغا جوڑ لشی دا دی کانسل اف اسلامک ایڈیالوجی دی باڈی دا اگر خپل جواب پا وفاقی شرعی عدالت کے ہم جمع کرے دے او دے سر سر اگر با حکومت تا ہم اس پر سفارشات اولان دے کئی دا دا حکومت اختیار دے چھے دا سفارشات ایکسپٹ کی او یا دا سفارشات مسترد کی
د پاکستان په سینټ کې د ځینو سینیټرانو لخوا د خواجه سراو د حقونو د ساتنې په قانون د نیوکو وروستو د معامله د پاکستان په وفاقي شرعي عدالت کې هم روانه ده او په سینټ کې د نرخزیانو قانون ته د بیا کتنې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د خبرونې نیمایي ته را رسیدلی یو اوسو مهم لنډ خبرونه درته وړاندې کوو. د اسلام آباد یو ضلعی عدالت توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړي. د عدالت جج ظفر اقبال محفوظه کړي پریکړه واوروله. وی ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. د اسلام آباد هغه عدالت د مارچ په 14 ویلو چې د توشخانی ډالو خرڅلاو په قضیه کې د خان د نیولو امر لا هم برقرار دی. په همدې حال کې لاهور های کورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس او رینجرز واک ته امر کړي چې د مارچ 13 دې په لاهور کې د عمران خان د نیولو عملیات ودروي. د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې پخپل د جنس د شناخت تعین کولو ټکی سره اختلاف کودلی او دای غیر شرعي بللی. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز نن مشال ریډیو ته ویل دغه قانون ته د بیا کتنې په دوه ورځنۍ غونډه کې دینی پوهانو په دې اتفاق وکړو چې د قانون دغه نقطه د شریعت سره سمون نه خوري. روغتیایی چارواکی وایي په خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمیره 6,047 ته پورته شوې ده. دا خبره د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مرستیال ډایریکټر رشید خان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. او د ماشومانو د حقونو د دفاع ادارې سیف د چلډرن ویلي که په افغانستان کې طالبان د انجونو پر زده کړو لګول شوي بندې سمدستي لرې نه کړي نو ښایي چې د وړوکوالي عمر ودونه او بېوزلي په هغه هېواد کې لا زیاته شي. سیف د چلډرن نن په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکي اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي باید له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیف د چلډرن د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د جینکو پر زده کړې لګول شوې بندې سمدستي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بېوزلي به په هغه هېواد کې لا زیاته شي. دغه ادارې نن ویلي یوه اونۍ وروسته د ښوونځو د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم له شپږم ټولګي پورته انجونو ته هم چې 13 میاشتې له زده کړو بې برخې دي د ښوونځو دروازې پرانستل شي. په ورته وخت کې د برطانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له حکومت سره د انجونو د خونزو د پرانستلو پاړه خبرې وکړي. تفصیل په دې رپورت کې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دی ویلي، د خونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي هیله لري چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې خونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې.
تر اوسه د مکتبونو
د کندهار اوسیدونکو عالیه چې پاتم ټولګي کې ترې ښوونځی پاتې شوی وایي په زده کړو د طالبانو بندیز ډېره ناهیلي کړې. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
ځکه چې کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هلته هېڅ امید نشته، هېڅ رڼا نشته، نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپله یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي، چې باید زر تر زر ښوونځي پرانستل شي.
عبدالباری عابد چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي دوه خویندې په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په کور ناستې دي چې په خبره یې دواړه د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمنې دي.
زما خپل دوه خویندې دي په کور باندې ناستې دي. تاسې باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بندې شوې وتړل شوې دوی په کور کې روزانه به دوی ژړلې وي دا به څنګه کېږي دا به څنګه کېږي. تر نن حده پورې د هغوی زړونه ماتې او دوی د تعلیم د برخې نه بې برخې پاتې دي. نو هیله مو ده چې د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم لشپږ مو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. د ماشومانو د ساتنې اداره سیب د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لري نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیب د چلډرن په یو بیان کې چې نن پنځمه د دغه ادارې پر ویبسایټ خپور شوی ویلي په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ نوی تعلیمي کال پیلېږي لشپږم ټولګي پورته نجونو ته چې اتلس میاشتې له زده کړو منع کړل شوي باید ټولګیو ته د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداري ورکړې چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بې وزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمای نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. دغه ادارې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي له 3 میلیونه زیات یا غنجونې چې پخوای په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې له دې حق محرومي شوي. سیف د چلډرن د دغه بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي لکه چې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي ټول انجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. دوی د طالبانو په دې پرېکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 850 زره نجونې له منځنیو زده کړو محرومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چرلند او د برتانیې د پارلمان د دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم د طالبانو د پوهنې وزارت له ویاند په حمل میاشت کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې بېلابېلو طالب چارواکو بار بار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو پر هغوی د زده کړو لګول شوي بندیز تر امرسانی بللی. خو د امرسانی دا پرېکړه تر 3 میاشتو غځېدلې او طالبانو لا هم پر نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د زیتون باغونو کو یوې خوا شاړې ځمکې آبادې کړې نو بل خوا د ځایي کروندګرو مالی حالت هم ښه کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2001 راهیسې د یوې پروژې لاندې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ او د بلوچستان په ژوب ډیویژن کې په لکونو بوټي کرلي یا یې پکې قلمکاري کړې ده چې اوس پیداوار اخستو ته آماده شوې دي. د یادونې ده چې نن سبا د زیتون د یو لیټر قیمت د زیتون د تیلو یو لیټر قیمت شاوخوا 3000 روپۍ دی او د زیتون د پاڼو چای په 2200 روپۍ کیلو خرڅیږي. کروندګر غوښتنه کوي چې باید حکومت ورته اسانتیاوي ورکړي او د دوی مصنوعاتو له منډې پیدا کړي. نور تفصیل د شاین بنری په رپورت کې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکلی د سانګې چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره که یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی. وفاقي حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په 3,00,000 خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10,00,000 ونې کرلې دي او سخ کالی د 2,00,000 ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز موجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان اکسټریکشن او دا یو لیټر په 2,500 روپۍ د دې تیلو خرڅیږي اکسټرا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درخت وي سش کالی 750 لیټر آیل اکسټریکشن خالی 35 درخت مشتا 22,50,000 روپۍ د آؤٹ پټ وسوي د سش کال دا یو زمیدار. نو دا رنګ خو په لکونو درخت لګیدل کیدی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمیداران په دې ډیر خوشاله دي. په خو دا درخت مش فری ورکولې چا نه کولی اوس په پیسو نه ملاويږي هر زمیدار نصري لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پښتونخوا په ملکن او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکاری لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا 3,00,000 ونې کرل شوې دي. د دیر په تلاش کې کروندګر اسرار خان 115,000 خونان کرلی دي چې هر کال ترې په سلګونو لیټره تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوې ورکړي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دے طرف تا را روان دے ډیر زر زکه چر زیتونو په واحد سیوا دی د دې سره معاشي صورتحال چې کم دیم د ذمہ دارو ډیر زیات بهتر شو. خلق دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لګو دغه دار دی چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړول د پارا مطلب در چې کم باټلز یا د کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا ذمہ دار ته مهیا شي. دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د پارا چې یو کوی او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا پاره باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں خصوصاً 30-40 lakh جنگلی زیتون چیز گرافٹنگ داغی سے ہوئے ہو داغی نے عروس ادا سے صحیح دا چونکہ محکمہ دی دا پارا مرکزی نہ دی 18 ترمیم کے ختم سو داغی سے رڑے زیاد مسائل پیدا شو وہ سم ڈے زیاد ضرورت تھے ان پہ خپلا مانی پہ کلی کے گرافٹنگ کسانو کھڑے دے کافی اولیا ہو سی دے دا سی پاگا ستمبر کی موسمی رائزی باغونه لگولی دی کافی.
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې پابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیو ز گرین ٹی جوړی شي سبز چای پر 1200 روپے کیلو دی سدا پانګي وچ کی بیا ومنځه دو درې پروسیسینګ کار دی هغه وسی لدې ز کاسمیټیک سامان جوړی شي لدې ز پرفیوم جوړی شي د بیکری سامان لدې اویل اولیو اویل جوړی شي لدې ز اچار جوړی شي دا یو قسم سم انډستری جوړی شي لدې ز دا ایډیبل اویل موږ له بار ز امپورټونو لیاز بس موږ خپل وطن آباد شي بیا موږ ولي امپورټ کو بلور لای کی بل کال اول ان شپ سٹیج وی 60,000 لیٹر اوسو پروش کال 1,00,000 لیٹر اوسو سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمیٹمنٹ کړی دی سمات 4,00,000 لیٹر آئل پکار دی.
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خو شاد 3.5 بلین ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او د ورکرل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پښتو فلسفي شاعر انزورګر او مجسمه ساز خان عبدالغنی خان د ویشتم تلین په مناسبت پرون په 400 کې یو میله جوړه شوې وه چې پکې لیکوالانو شاعرانو سندرغاړو او سیاستوالانو ګډون کړیو. د میلې ګډونوالو د غنی خان په شخصیت سیاست کار او دغه د ژوند په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
آواز د زلمی سندرغاړي ارمان خان وو چې په غنی خان میله کې د سندر د لارې خپل هنر خودنه کوله. د غنی خان پښتو ادبي ثقافتي او تحقیقي جرګې او باچا خان ټرست لخوا را جوړ شوی د غنی خان وشتم تلین د غنی میلې په نوم د مارچ په 15مه 400 غنی خان ډیره کې وشوه چې پکې سندرغاړو نه وړاندې لیکوالانو ادیبانو او څېړنکارو د غنی خان په شخصیت په ژوند کار، سیاست، شاعری، انځورګری، مجسمه سازی او په فلسفه خبرې ترې وکړې. د غنی خان میلې مشر میلما د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان په دې مقام مشال لیړو ته وویل چې د غنی خان سوچ، فکر او شاعری د هر وخت لپاره ده. دی وایي خپل اتلان یادول باید په حکومتي کچه دا ډول غونډې وشي، خو له بده مرغه دلته پښتانه اتلان د پامه غورځولي شوي دي او نه په نصاب کې شته او نه د دې ملک په تاریخ کې.
پښتنو ټولو شاعرانو ته خپل تاریخ ته سلام پیش کو. دا غنم چې د غنی بابا شاعری د دې وخت سره سره د هر وخت اړتیا لري. زمونږ بدقسمتی دادا نن ما ته ولې ضرورت ته چزر دار سکوم، ځکه چې زما په نصاب کې دا نشته. زمان صاحب کې زه غیب کړم، زمان صاحب کې زما تاریخ غیب کړی دی. زما په پاکستان کې په مشرت علوم کې هیسټری خی نو زه افسوس سره ویم چې خو ټول هغه کې مونږ غایب یو، هغه کې زما کلتور غایب دی، بلکې الٹا هغه کې مونږ سره دا جبر شوی دی چې زما هیرو ته ډاکو ویلی شوی دی.
غونډه کې برخه خستون کې سندرغاړي فضل وهاب درد د غنی خان د شخصیت په اړه وویل چې ډیر لیده کاته ورسره شوی دی، خو د هغه په شان پوها او په پښتون مین لوی شاعر او سیاستوال یې لا نه دی کتلې.
د یو مورید په حیث باندې، د یو کشر په حیث باندې، د یو شاګرد په حیثیت باندې نو هغه کې چې زما د علم مطابق ما سره لیدلې دي، نو بیا مې پر 50 کال جون کې په بل چا کې دومره کمالات دي لیدلې چې په هر سایډ باندې پایو کې کمالات داغه یو ځانګړی انداز او همیشه لپاره چې چا نوم پیدا کړي او هغه بیا مرګ هم نشي بچلې، نو هغه به ځانګړتیا غواړي، یو خپل سټایل به غواړي. دا هغه شاعری خو داغه کار پاتې دی، داغه علم پاتې دی، داغه خودنی پاتې دی، نو داسې خلک ډیر زیات کم پیدا کیږي. زه خو وایم چې په پښتنو کې بل غنی پیدا کیږي نو که دې سو کاله پیوړه کړی ما
په غنی میله کې د عبدالولي خان پوهنتون مردان فاین آرټس څانګې ځوانانو هنرمندانو لخوا د غنی خان فکرونه او د هغه شاعرۍ ته د پینټینګز یا رنګونو شکل ورکړل شو. په یاد پوهنتون کې د هنرونو یا فاین آرټس استاد پیر حامد خیشګي مشال لیړو ته وایي
دا کوم انځورګری مقابله چې وا نندا ملګری راغلو دی د غنی خان په سوچ باندې، د هی په فکر باندې دا پینټینګ جوړ کو چې دا غم کم خیالات او غي تشریح د کرنګونو په ذریعو کا دا کوم انځورګری دا دی باندې کومه دا په دنیا کې هر ځای خایو نو دی باندې هر یو کس پیږي. دا داسې جبه ده چې دی باندې هر یو کس انسان پیږي او پینټینګ باندې پیږي. چې دی کوم آیکن د په دې پینټینګ کې یوز کړی دی غنی خان د بابا په دې تصویر کې چې کوم پینټینګ دی ماغه د داغه د سوچ داغه فکر هغه ترجمانی کوي چې کوم د مولا او د غنی بابا په مینس کې کوم د مولا څه سوچو د غنی څه سوچو نو بای بار کې دا پینټینګ جوړ شوی دی او ماشاءالله چې ډېر ښه.
غونډه کې فضل وهاب درد، سرفراز، د هغه زوی ارمان خان او راشد خان د غنی خان شاعری په سندرو کې ولوسل چې راغلي میلمنو او بیا ځوانانو ترې ډېر خوند ترلاسه کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ننګرهار د شیخ مصری صنعتي خارګوټي صنعتکار او کارخانو ته مالوړونکو موټر چلونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. صنعتکار وایي چې د خام او خرابو سړکونو ګرد او غبار نه یوازې فعالو کارخانو ته بلکې انساني روغتیا ته هم زیان رسوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د خارګوټي سړکونو او ویالې په اساسي ډول جوړ کړي. په ننګرهار کې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین د صنعتکارو یاد ستونزې مني او د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو ډاډ ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې د شیخ مصری په نوم صنعتي خارګوټي یو شمیر صنعتکار شکایت کوي چې تر اوسه یې د صنعتي خارګوټي داخلي سرکونه خام پراته دي چې د ګردونو له امله یې نه یوازې د دوی د پلانټونو ځینې وسایلو ته زیان رسیږي بلکې انساني روغتیا ته هم زیان رسوي. انجینر محمد قاسم ایسوپی چې په یاد صنعتي خارګوټي کې د غوړیو او خوراکي توکو فابریکا په فعالیت بوخته ده وایي
سرکونه خامواله اوسي دا امکان نه لري چې دا خوره د فابریکې ته داخل نشي او په پلانټونو کې یا په غذایي موادو په پروسس کې داخل نشي، نو دا ډېر منفي تاثیر لري، باید چې دې مخه ونیول شي.
په ننګرهار کې د صنعت او مادن خونې مشر اجیت تورملنګ له مسؤولو چارواکو غواړي چې د شیخ مصری خارګوټي داخلي سرکونه په اساسي بڼه جوړ کړي.
اسلامی امارات نه وختنه دا چې صنعتي پارک په اساسي شکل ام کالایزیشن سیستم جوړ کړي او هم سرکونه په اساسي شکل جوړ کړي، ځکه دغه جګل او دا شان چې مواره کیږي د مورود د وخت سره چوندلته تولیدي فابریکې دي، موټر ټوله باردار دي او دا سرکونه برته د مین ته دي.
یوازې صنعتکار نه بلکې دغه صنعتي خارګوټي ته مال راوړونکي موټر چلوونکي هم له خامو سرکونو شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې د سرک د پخولو په برخه کې لاس په کار شي. دوه تنه موټر چلوونکي محمد ولی او وجرئیس وایي
د سرک نه مشکلات ټول دا دي چې خډیره دوړه ده، ټول مسلمانانو سره پتا نه او زموږ خپل موټر خرابېږي، را خرابېږي، کمانه ماته، شاپټې ماته، هر څه ماته،
سرک ډیر زیات خراب او ته دا منې چې کومه په دغه فیره کې څومره ګټو دا ټول بیا بیرته زموږ په دغه ګاډي سر پټیرونو کې او سنور په دې سپیرپارټ حالاتو کې زموږ نه بیا بیرته زی
بیان حال کې د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس سید عبدالبصیر پاچا د صنعتکارو یادې ستونزې مني او د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسراوی ډاډ ورکوي.
سرکونو بابت تاسو شاهدان وي چې التا د صنعت او تجارت وزارت په هدایت او امر باندې د انکشافي ملي کار شروع شو او د لکس ځان د دغه په خاطر باندې توقف پیدا کړ، خو بیا هم وزارت حکم داسي او د ایمات ویل چې تقریبا دا کار مکمل ته تعقیب کا او دا کار باندې به شروع کیږي ان شاء الله. هغه ته د اطمینان دی چې دغه مشکل د دوه حل
په ننګرهار کې د صنعت او مادن خونی مسولین وایي چې په دې ولایت کې تر 350 پورې بیلابیل لوی او وړې فابریکې فعال دي چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده، خو زیاتوي که د افغانستان اوسنی چارواکي ورسره د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي نور فنګول به هم وهسیږي چې فابریکې جوړي او ډیرو خلکو ته پکې د کار زمينه برابره کړي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د سواد په تحصیل کابل کانجو کې د سپرلی پراتک سره د موسیقۍ یو پروګرام شوې دی. د موسیقۍ دا بندر پروند میوه په یو باغ کې جوړ شوی. په دغه پروګرام کې له برتانیې څخه راغلي کسان هم میلمانو. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم د پروګرام ته ورغلی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
دا تاثیر کابل کانجو بای پاس سڑک سره نږدې د شلتالانو په باغ کې ځای مشران د سپرلی دراتک په خوشاله کې د جشن بهاره دستوره جوړ کړي چې پکې د برتانیې څخه راغلي د بریټیش پښتون اسوسییشن غړي په خصوصي توګه رابلل شوي. موسیقي اوریدو ته د شلتالانو د ګلشي ونو لاندې ناس جاوید اقبال اپریده چې د یادې ټولنې جنرال سیکرتر دی او برتانیې کې میشوي وایي چې د سوات موسم په دې ورځو کې د لیدو وړ دی.
سواد کے پہاڑ کسا کے پہاڑ گلئی کے پہاڑ پٹی کے پہاڑ پولا باندھے گلو نہ دی کلوال دے خوشبوئی دی نو د ټولو پختنو توام کا په هر ملک کې دی نو خامخا د بهار په موسم کې سواد ترازی یو پتیلا او خپل بچی راولې ای ته د خپل مخ کلا ورته وخای ډیر خپل ملک الله تعالی مل را کړل دی نو په چې کلم د باندې راغلم دی یو پتما خامخا سواد کې تیرا کړی دی.
برتانیا کې د بریټیش پختون اسوسییشن خزو سانګې مشره طاهرا خان چې تعلق د ډیر سره دی خو برتانیا کې میشته دا وایي چې هر کار سواد ته د خپل ټولنې ملګرو سره راځي.
دا د بهار موسم چې دی دا د پټول موسم کې دا د یو قسم کینګ اف اول اف اول سیزنز دی او منګه راغلیو دا نورم دی خسته دی زما په شانتي د سې سوخ مشري زمنګ لګ اډوکیم ګرم شي زمنګ ویټامین ډي ډیفیشنسي اغم منګ ته ملاو شي او دا خسته خسته ګلونه چې دی قدرتي جنت په شانتي انسان خوشاله شي او دا موسم کې دا موسم د برکت موسم دی او دا غده منګه قدرتي انسان خوشاليږي دا ماشومان وته د سي کنه د سي لبي کوي په کوسو کوسو کې او دا غده ټول د پاره دا موسم یو قسم کنه ډیر خوب موسم دی او د دې زمنګ منګ ډیر شکر گزار یو.
د بندر جوړولو کوربا د کابل پزر مولا وای چې دوی هڅه کوي چې داسې بندر او غونډې وکړي چې نوې نسل د موبایل استعمال کم کړي، د کورونو نه راوځي او تازه هوا نه فائدې واخلي.
په دې ورځو کم از کم 10-15 ورځې کنور سن شي کېده نو چې خپل بچي د کور او باسي او دغه شان په باغونو کې د سین په غاړه په نورو داسې ورشوګانو کې هغه کینیا او جشن بهاره راکینه دا به یو ټرند شي دا پټور علاقه په سواد باندې راځي.
په سواد کې د مارچ نه تر اپریل پورې سپرلی شروع شي چې په لرو بر کې نور ګلونو سره سره د میوو باغونه چې پکې الوچی، خوبانی، شلتالان، بادام او نور میوو ونې ګل شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د پښتو ادبي غورزنګ په کوټه ښار کې د غانټول یا خاټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کړې. دغه مشاعرې ته د بلوچستان د ګڼو پښتون میشتو سیمو شاعران ورغلي او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړي. تمشال ریډیو خبریال سمت شبنم په کوټه کې غاټول ګل مشاعرې ته ورغلي او تفصیل یې وړاندې کوي.
شاعر عزیز احمد عزیز دی چې د خټول ګل مشاعره برخوالو ته خپل شعرونه زمزمه کوي. د مارچ پر 12 په کوټ کې د پښتو ادبي غورزنګ لوري د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره وسوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د یو شمیر پښتون مشتسمو شاعرانو برخه واخیسته او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړل.
جنگ تر وتم وړ بچان لوش ژاړي سپین سرې مور می خیرات غواړي کور وړن لرو سپین سرې مور می خیرات غواړي کور وړن لرو سرو نغټ لرو افسوس بخشی مغزن لرو سرگی لرو خدا حیا پکشی حبن لرو نمو جهاز نمو راکیٹ نمو ایٹم جوڑ کری دزور تاریخ لا پیرا پات دی نور سن لرو
سر سوال کمرغه تر خپل وزر پوری کمی قسمت یاری کونه تر اخیره پوری زل کونه ده انذر چی بورا نبی جنم زان رسوان پنیم اشپکی تر سمر پوری.
د پښتو ادبي غورزنګ غړي او پښتو نړیوالې مرکې سیکرټر ډاکټر صادق جړک د خټول ګل مشاعرې پاړه مشالې ډوتا وویل
دغه نننۍ مشاعره چې د خټول ګل دودیزه مشاعره له تیرو 30 کلونو څخه د کوټې په ښار کې یعنی په دې ټوله حوزه کې دغه مرکزی مشاعره ده چې هر کال د پسرلی په ویاړ د خټول ګل په نامه باندې جوړیږي. دغه مشاعره د دې صوبې پر کچه ده، له چمن څخه وینځي تر ژوبه پورې او بیا تر کوټې پورې تر ارنایي پورې چې دا څومره 14 د پښتنو ولسوالۍ دي، له هر ځای څخه شاعران، لیکوالان او د شعر مینوال چې دي هغه
لیکوالان او شاعران د خټول ګل غوندې دودیزې مشاعرې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره ډېر ګټورې ګڼي. د دې مشاعرې یو برخوال خلیل الله تصمیم مشالې ډو ته وویل
نن د خټول ګل مشاعره ده او دا به د ګټه به هم دغه یې چې دغه مشاعرې چې دا د پښتو ژبې ترجمانې دي او پښتو به مخ په وړاندې بیایي. هر شاعر لره په کار دي چې هغه لره یو استاد په کار دی او دغه استاد ګټې ورکوي، له دغه څه د خپل خیالات څرګندوي او خپل خیالات اخلي.
لیکوال او شاعر باز خان عالمیار هغه څوک دی چیرې چې پښتانه پر ادبي او کلتوري غونډو راټولیږي نو نوموړی هلته د کتابونو نندارتون جوړوي. چې دلته یم د خاټول ګل مشاعرې په یوه څنډه کې ګڼ شمېر د پښتو ژبې هر اړخیز کتابونه نندارې ته ځای پر ځای کړي او د کتاب مینوال د خپل خوښ کتابونه پکې لټوي.
ته موږ گنجایش ورته پیدا کوو که په دوی کې گنجایش نه وي ډېر ځایونه به داسې راغلي چې موږ به وړي را وړي به یا خرچه به هم له جېبه تللي که نه خرڅوی به هم نه وي خو هغه کې موږ چورت نه دی والی ځکه زموږ چې کوم کار دی هغه کار خو مخته روان دی. کتاب تر خلکو رسېږي کتاب خلکو له وړو پکې خلکو یې وینو هلته یې ورپسې ور وړو که نه څوک تر دوکانه نه شي راتلی هغه هلته پر سټال پیدا کړي.
پښتو ادبي غورځنګ له تیرو شلو کلونو راسې د سپرلي په پیل کې د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کوي چې شاعران ورباندې راټولیږي او د خپل خوښ شعرونه برخوالو ته وړاندې کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
لمرګ بادا بیت زرمل بهم لوی نوم پیدا کی پمړو کی بات نه لرو هم ژوندو کې شنه لرو